تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو ادبي خپرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د تل په څیر په دې خپرونه کې هم خوندورې سندرې درته لرو او هم مو یو په زړه پورې شاعر درته را مېلمه کړی دی. تاسې هم کولای شئ چې خپرونې ته راسئ، خپل خوندور شعرونه راسره شریک کړئ او که زموږ له میلما څخه پوښتنې لري نو باید چې له شاعرۍ او له ادب سره تړلې نوې پوښتنې ځنې وکړي. زموږ د نن خپرونې میلما شاعر خالد ریحان دی چې د افغانستان د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی، خو دا مهال په سعودي عربستان کې د پردیسۍ شپې ورځې سبا کوي. خو مخکې له دې چې ریحان صاحب ته هرکلی وایو، د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. په دغو شمیرو ټلیفون راته وکړئ: 001-202-205-0403. بل شمیره ده، په دې شمیره په وړیا توګه ټلیفون راته کولای شئ: 0800-999-0 د غزل محفل په اړه خبرونه کې مو هڅه دا وي چې داسې شاعران درته را مېلمانه کړو چې د چا خبره حساب ورباندې کیږي او په اوس وخت کې یا په معاصر پښتو شاعرۍ کې د شو شاعرانو په توګه پیژندل کیږي. نو د نن د غزل محفل میلمه مو د پښتو تکړه شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب هر کلی درته وایم. مننه میخیل صاحب، له هڅه
مخکې ستاسو ستاسو ته او ستاسو د ادبي خپرونې ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم او مننه کوم چې ماته مو وخت راکړل.
ریحان صاحب، له تاسې هم ډېره مننه چې د پردیسۍ په ژوند کې مو موږ ته وخت راوایست. نو په دې یو ساعت کې به ریحان صاحب له تاسې څخه شاعري هم اورو، ستاسې پر شاعري او همدارنګه په اوسنۍ شاعري به له تاسې سره خبرې هم کوو. اورېدونکي به مو خپرونې ته راځي او اورېدونکو په پایل کې غواړم چې د ریحان صاحب یو غزل سره واورو. د ریحان صاحب د شعرونو یوه ټولګه د ورابانې په نامه چاپ ته، ل دې شیر ټولګي یو غزل را اخلم. د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوي، د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوی سر په وینو یما جنگ را پسې سوی د ناسور زخم په لپه کې داغ وړما د ناسور زخم په لپه کې داغ وړما د خاټول د نصیب رنگ را پسې سوی د افسوس تیکی مې زړه خوري لکه توره د افسوس تیکی مې زړه خوري لکه توره چې د چا د وینو زنګ را پسې سوی د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري یو څه لرې خو به څنګ را پسې سوی د سندرو بدرګې را پسې درومې د سندرو بدرګې را پسې درومې ستا د شنو بنګړیو شرنګ را پسې سوی او چې د خیال ژرند مې ساتي په گردش کې چې د خیال ژرند مې ساتي په گردش کې یا ریحانا غنم رنگ را پسې سوی د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوی سر په وینو یما جنگ را پسې سوی ریحان صاحب پایل به لدې را وکړو چې لدې غزلې به اوریدونکو درک لګولی وي چې دا د یوه ځوان شاعر یا د یوه نوي او مبتدي شاعر غزل نه ښکاري بلکې د داسې یو شاعر غزل ښکاري چې لسګونو کلونه یې د شعر لیکلو پخه تجربه او ریاضت کړی وي. نو که دا راته وایي چې شاعري چې مو پیل کړه تر هغه وخته مو د نورو شاعرانو شاعري لوستې وه، په ذهن کې مو د شعر لیکلو تجربه پخه کړې وه او بیا مو په شعر لیکلو پیل وکړ که نه؟ له کومې ورځې چې مو شعر پیل کړ تر هغه مخکې مو شاعري لوستې نه وه؟ ریحان صاحب، ریحان صاحب زما غږ اوري؟ ریحان صاحب زما غږ نه اوري، فکر کوم د ریحان صاحب زما غږ اوري. ریحان صاحب زما غږ نه اوري، له خپل تخنیکي همکار به هیله وکم چې که ریحان صاحب ته بیا ټلیفون وکړي کېدای شي چې د ټلیفون په کرښه کې څه ستونزه وي. ریحان صاحب زما غږ اوري؟ اوس دې غږ راځي. زما پوښتنه که دې اورېدلې وي نو بس بسم الله که خپلې خبرې شروع
کړه.
اوس غږ دې راځي اوس ریحان صاحب، بیخي
مطالعه کړې وه نوره زیاته مطالعه ما نه لره. کله مې چې د شعر په لیکلو باندې پیل وکړ نو له هغه وروسته په دې توګه چې یو شعر د شعر قانون باندې یو څه لیکلای شي نو بیا له هغه باندې ځي د نورو شاعرانو مطالعه شروع کړه. نو له مخکې د دې کومه زیاته مطالعه نه وکړم.
او ریحان صاحب څومره چې ستا شاعری مال وسته د استاد غوربان شعری ټولګه یا استاد څلوري دوی ټولګه د غړوندی په نامه هغه چې مال وسته ده نو ډیر نوی اصطلاحات نوی ترکیبونه او نوی تشبیهات مې په کې لیدلې دي. نو تا چې کله شاعری پایل کړه یا په دې څه وخت کې چې تا دغه شاعری کړې ده نو په دې کې تا داسې محسوس کړه چې آیا شاعری یو څه نوی هم په کار وي ځکه چې کومه شاعری چې تا لوستې او چې په هغه کې کوم اصطلاحات کوم ترکیبونه وو نو تا نه غوښتل چې دا بیا تکرار شي او دا احساس څنګه در سره پیدا شو چې ته په خپل شعر کې باید خپلې خبرې وکړې؟
ما مختلف نظر دا باید هر شاعر دا کوشش وکړي چې هغه خپل یو څه ولري. که څه هم د شعر په مطالعه کې موږ په کلاسیک ادب کې او په اوسني پښتو ادب شعر کې ډېر لوی شاعران لرو او د هغو مطالعه چې کوو نو قدم کله کله موږ د هغوی تر اثر لاندې راځو. د هغوی په اثر کې موږ شعرونه لیکو لکه زموږ بلان که هم چې کومه شاعري کوي اکثره د لویو شاعرانو تر اثر لاندې شاعري کوي خیر هغه اثر هم باید یو مخ دې ته نه وي چې هغه ترکیبونه هم هغه وي یا اصطلاحات هم هغه وي. مقصد خپل هم باید یو شی ولري. یو شاعر زما خپله نوښت خوښېږي په شعر کې او نوي اصطلاحات باید مستندلونه یا هغه د چا خبره ده زموږ کوم د کاره پښتو د محلي کلمې یا لغاتونه د دغه څه د شپاتې شوي دي او چانې دي راوړي. ما خپله کوښښ دا شی په شعر کې راوړم. نه یم خبر څومره به بریالی شوی یم. شاید یو څه اثر به د نورو شاعرانو مې په شاعرۍ کې خو یو څه خپله خپلې خبرې لرم.
نو ریحان صاحب ستا پر شاعری به بیا هم غږیږو. نو که خپله یوه نوې غزل یا که آزاد شعر وي هم پروا نه کوي خو که غزل وي خوند به وکړي ځکه چې خپرونه د غزل محفل دی. نو که یوه نوې غزل در څخه واورو خوند به وکړي بیا به خبرې کوو. سمه ده.
نو خیر صاحب که څه هم په دې رښتیا کې مې هغه د چا خبره د شاعري سفر یو څه تکه نه خوږ دی. نه یم خبر چې له هر شاعر سره به داسې کېږي که له ما سره به داسې کېږي. د وروستیو کې مې بېشه ډېره کمه شاعري کړې ده. نه پوهېږم چې ولې خو داسې یم غزل سره سره دا به درسره شریکوم.
او صحیح بېخي بس ورته غوږ یو ارشاد
غزل دی وایي ورمه راوړم راوړمه ورم ورمه راوړم سکروتې ورم راورم راورم ورم ورم راورم سکروتی د جن للا خط لیمو کی زم غوم سکروتی.
واه واه ډیر ښه.
نه نه تاودا یا دنه دی شه شه د کو کای ور کای.
اها
تاودا یا دنه دی
شه شه د کو کای ور
کای د ورم غریک شې تر څه د بن سکروتی.
اها
او چاپ دې ځمکه اداره دې د غلای کرالای.
اها
چاپ دې ځمکه اداره دې د غلای کرالای په څیر یو ګټو باندې لو کوم رې دم سکروتی.
اها
او دې له غلان دوران کې څه کړی چې سره وې ته جواب. اها د لوغان دوران کې څه کړی چې سره وې ته جواب ور سره ماشي مو ورو ورو راغلم سکروتی.
واه واه ډیر ښه.
او کټ کټ مننه. کټ کټ خندا ته مغرور یار زه صبر ګډه کړم.
اها
کټ کټ خندا ته مغرور یار زه صبر ګډه کړم مطلب یې دا و چې تشرو ګل وشم دم سکروتی.
اها
او دې حسین تاو ته دې تسلیم یم لار په تر ګرځوم.
اها
یو حسین تاو ته د تسلیم یم لار په سر ګرځوم په سره غرمه کې د لم په سره غرمه کې د لم بکره ما نن سکروتی.
اها
او ریحان زړه مې د وزخ وطن له اوره ډک دی.
اها
ریحان زړه مې د وزخ وطن له اوره ډک دی ښکاری زوشکي خو د سر ګو ته کوم سکروتی.
اها اها ډیر ډیر زوره ور او ډیر لدرد ډک غزل. ریحان صاحب ریحان صاحب تا مخ کې وویل چې شاعری دې اوس تر پخوا کمه سوې ده، آیا سبب یې پردیسي ده که نه په وطن کې دیم په وروستیو کې کمه شاعری کوله که څنګه؟
نه مومن حسین صاحب، ما تقریبا نوي سلمه شاعري په پردیسي کې مسافرې کړي، زه چې وطن ته ولاړم چې وطن کې زما شاعري نه کېږي، ځکه یو خو مې وخت ډېر په پردیسي کې تېرېږي، وطن ته چې ولاړم هلته د څو میاشتو په رخصتي باندې زما نو په وطن کې ما شاعري نه شي کومه کړې، ټول شاعري مې په پردیسي کې کړې، خو په دې وروستیو کې ما پېژنم چې څنګه به خپله شاعري مې تکه مې کړې ده.
دغه د شعرونو ټولګې چې د کمی چاپ دی اورابانې یا څلوریځې غړوندي یا دا اوسنۍ غزل چې درته وویله، دا په دې کې د اکثره شاعري په وطن کې کړې ده که په پردیسي کې؟
نه تقریبا ټول شاعري ما په دلته په پردیسي کې لیکلي، په وطن کې ما ډېره کمه شاعري کړې.
نو پوښتنه مې دا وه چې ته چې په سعودي عربستان کې اوسېږې، سعودي عربستان خو نو هلته خو دا به ووایو چې هلته خو قراري ده او دا وطن په آرام دی، خو ستا په شاعري کې چې کوم دردونه کومې د وینو او د سکروټو خبرې دي، تا د خپل دردیدلی او جنگ ځپلی وطن ډیر دردونکي انزورګری کړی ده، پوښتنه مې دا وه چې شاعر په لاشعوري توګه په ارواحي لحاظ هم له خپلې خاورې سره تړلی وي، نو ته چې هلته په سعودي عربستان کې اوسېږې، نو آیا ډیر شاعران چې له وطنه لاړ سي کله کله د نورو وطنونو چې کوم حالات وي یا د هغې ټولنې انزورګري هم په شعر کې وخت ناوخته کوي، نو آیا ستا پام کله کله چې کله شعر لیکي بیا د شعر لیکلو په وخت هم ټول وخت د خپل خاوره او خپل ولس دې مخې ته یي او بیا شعر لیکي؟
وطن وطن کې کوم فکر کې خبره مخاله یې هغه وخت چې شعر نه لیکلای درې نه چې څلور نه چې دا بیا یو کال بعد ما په پښه باندې شعر لیکلای دې نه چې د څه چې هغه وخت له خپل نه شعر نه لیکلای نو زما شعر نه کومه غوډه یې وطن په مخاله باندې را څخه دې نه د شخص دې زم یا نه خالي یا د نورو تجربې دا په تربیه کې کله کله یو نه خاطره له تربیه هم سره ته خاطره لري له مسافرینو کله کله یو شی غم راځي چې په شعر کې دی تر هغه د وطن په حق شاعري
صحیح. او ریحان صاحب ستا په شاعري کې چې مې وکتل اکثره د جنگي اصطلاحات ډیر په کارول شوی دی، خو تر ډیره اکثره د تشبیهاتو په بڼه راوړل شوی دی، لکه شهید شهید یادونه، جاغور کلمه، او کمربند، اوربند، او چاودنه، لنده، غشی، بم او بارود. آیا دا مو په شعوري توګه کارولی دی کنه په غیر شعوري ډول ستاسي ذهن ته د شعر لیکلو په وخت درغلی دی؟
کله کله یو یو د ځینې کلمې یا ځینې هغه مطلب یا کلمې یا ځینې اصطلاحات په غیر شعوري کې د باندې راځي په خیال کې، خو هغه ډېر کم نه کنه اکثره چې کوم کلمې دي یو په ځای کوشش کوم چې د کلمې انتخاب کړم چې کوم موضوع دی، ځکه هغه باندې یو شی لیکم او بیا دا لپاره ځینې خوندورې کلمې زما په نظر باندې د لوستونکو یا د اورېدونکو به څومره خوښېږي هغه به ډېر خپل نظر وي. نو اکثره شعوري کې د باندې راځي، خو ځینې ځینې کلمې داسې کله کله ناشعور هم راشي.
د استاد د درویش دورانی صاحب په شاعری کې غشی او لنده او دا اصطلاحات پاکم ډیر د نوې وخت د پښتو یو شاعر پر ددانې وکه کړی و چې وایده خلک هغه ته جنگ ته هڅوي یا دا چې ځکه چې وایده دغه جنگي اصطلاحات ډیر کاروي، خو د درویش صاحب شاعری چې موږ څومره لوستې دا غم د پښتنو یا د افغانانو د غمیز انزور کړي د نو کله چې ته د غمیز انزورې ښکاره خبره د ستاسو شاعری غونې دا اصطلاحات به پکې راځي ستا منظور هم د دغو کلماتو لکارولو هم دا ده چې خلکو په نظر کې جنگ یو بچی انزور سي او له جنگ د خلکو کرکه وسی
نو خو اکثر وخت د غشي یا کمان یا لیندی اکثر خدا غو د دې نه څه څه کوم شاعران دا د تشریح د ځاله کلاسیک ادب سره دا نو کلمې سره راغلي دي په هغه وخت کې حالات له څه مو هغه په لیل کې څنګه باندې دا شیان راغلي دي وو شاعران په بل معنا کړی دي د دې درانه صاحب شاعر کو هغه په مخه چا په شمال ملکانه کړی دا شاعر کې راغلي هغه د سین دیر شیرین او غزل لري د تر او د بحث شغل کړی نو د لجنې د لريال په حق لري د لیکل کړه ما تکړه ودا او کوغه شای ما تکړه په ډیر غل دي نو زما هم کوشش شي چې اکثره وخت ما ته تک شای کلم دی لپاره شیر کې نه راغل چې ما ته تک شای له دې یعنی کمر بند شوی دی اها دا چې نه راغل دي په لږه کې ما دی د لکوفه د لريوالي یا کمربن کې د مالو مشر د سراغل چې کمربن کې نه باید د مرمنې د ځای باندې ګلونه کې د غټي کې د دا شیان راغلي دي هغه د دې لپاره نه دي چې څوک جنګ ته کې وحاسي ځکه نه په دې کې شیرین هم دې خلک هم چې شیرین راځي او خلک جنګ ته کې وحاسي
صحیح ریحان صاحب د غزل محفل ته اوریدونکي هم راځي ټلیفونونه کوي نو له دوی سره به هم خبرې کوو شعرونه به ځینې اورو او کور مې ته ورزور لیونی صاحب په خیر
خیر اوسې برکوال محفل صاحب تا ته او استاذ مېلما ریحان صاحب ته مینه احترامات سلامونه وړاندې کوم
ډېره مننه
نو بس دا څه ده لکه په غزل خو مو واورې دي بس د په شعر کې زه دا وایم چې انقلابي رنګ هم پکې ښکاري خو ما په سر کې تپوس ذهن کې راتلو خو هغه تپوس داسې ما څومره خیال د هغې ځواب دوام کو یو داسې وخت و چې ما شاعري کله تازه تازه شروع کړه نو هغه دور کې ما سره دا فکر و چې یاره که زه سفر وکړم نو ما د شاعري به په سفر کې ډېره زیاته پخه شي که نه ولې چې هلته خامخا سړي سره داسې یو کم سے کم درسی ہو تنخواہی محسوس ہوئی ماں پل پہ کر کے ماں سفر ہم نہ رہ کرے خلا کما رہی تھی کہ سفر کم نو کیری شی جزما شہری پخا شی اور خوش شیر نو علیکم نو بس پدے دیم خبر ہو کہ وہ پل غزل در طور میں کون
صحیح ارشاد
او ہسے تپوس کوی چت پتی میں زر ہوگی ہاں
ہسے تپوس کوی چت پتی میں زر ہوگی
ہسے تپوس کوی چت پتی میں زر ہوگی جانان خبر دے چھ پد پتی میں زر ہوگی ہاں او زما جڑا هو هسه نه داسا بس نه جاړم زما جڑا هو بس نه دا زما جڑا هو هسه نه داسا بس نه جاړم زړه ران اورست په خپل زړه پتی می زړه خوږیږي او مانا دې د خار سړی ادا د خار فنکار می تا ته پرې خو د خار سړی ادا د خار فنکار می تا ته پرې خو د غره سړی يم پشپانه پتی می زړه خوږیږي
ډیر ښه
مننه او دا شعر د ریحان صاحب ته ډالې وی د اختر ورځ وی د یارانو سره غلې ناست يم د اختر ورځ د یارانو سره غلې ناست يم زه مسافر يم په کاله پتی می زړه خوږیږي او بیا مکتب څوک چې ما وجنی او زما وینو ته تګی ناست دی څوک چې ما وجنی او زما وینو ته تګی ناست دی روغ لیونی په هغه پسې مې زړه خوږیږي
ډېره مننه روغ لیونی صاحب ډېر خوندور
مننه هم کوم خیر او برکت
کراچۍ ته اردو عبیدالله ارمانی صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم بارک مخی صاحب خیر دی په نصیب ته تم سره مې چې سه په خیر
شکر مرشی او ته څنګه د غزل محفل ته دې سره وړي
بالکل مخی صاحب غزل می په تمام د چې اورو کې شعر اورې تاسو درنه وزو ته به علیکم
خپل غزل دی دا
او بالکل
نو بس کې یو دوه درې بیت ځین را وره شبې
مرک مخی صاحب چې دغه د تو وایم کې پترنم کې درته
نو بس ترنم دې معنی دا اورې د لګور چې ترنم دې څنګه ده
ګره بارک ما خیر صاحب ما ترنم تاسو زلي زلي اورېدلې
نو داسې داسې ارسو وي مې دینو معنا دا چې ترنم دې بخوند دې کدي شو خوند ورته ترنم وای ما به درته ویلې و چې دغه سل بیول راوړې
ګره نو کدی ست بیا او پای ما ترنم کې بس خوند تنه مندلې نه دې څنګه دې
نو خوند خو خپل داسې شای دې چې هغه خبرو نه من دی ځان را اوره وای
روان څنګه باندې ښه ست بالکل پرمن کې ودا ته خدای دې وکړي ساده خوشی والو ګرځي مهرباني اول موسم د پسرلې ما او جلال وای فغرو چې مکه دی ولای کو چل وای موسم د پسرلې ما او جلال وای روچه مکه زیر و لایک و چلای روال و ایزا کنده جرد پروچه آغاز و سلا و لایک پروچه و ریب و یا نره نره باران وای فغروچه مکه زیر و لایک و چلای موسم دا پسر لیما و جلال وای فغرو چی میکز بی و لیک و جلال وای جانان بانی تن پروت بر زنگان وای دکلی غمازان شاو خوان وای جانان بانی تن پروت بر زنگان وای دکلی غمازان شاو خوان وای نو التا بملی کلی یو دفتان وای فغرو چی میکز دی و لیک و جلال وای
دیر منان آرمانی سر
بس دیکھ ما غزل ورزا دکنه
دیر منان کور و دان دیر منان ریحان صاحب د پښتو متل دی وای د جنگ خبرې خوږې دي خو ساعت یې تریخ دی نو د ارمانی صاحب په شعر کې وای په غرو کې کېږدی وای او له جانان سره وای د کوچتوب نو ځان چې دا د کوچتوب سندرې خو په سندرو کې خو خوند کوي خو د کوچتوب ژوند خو ځم یوه شپه یې ډېره ګرانه ده څه فکر کوي زموږ په شاعري کې دغسې خبرې څنګه ګڼي چې وای زما د خپل سپیرې خاورې خوښې دي او ستا ماڼۍ مینه دې خوښې او دا کوم او کوم دا ولې زموږ خلک داسې شاعري ته په څه نظر ګوري بالکل بالکل ځانو یہ سندر ته ځو ریحان صاحب یہ سندر به سروا ورو او بیا راځو په شاعری خبرې کوو چا پرخ کې مو سندر اوریدله چې شعر د پښتو د تکړه شاعر ممتاز ورغزی شعر وو. د نن د غزل محفل ادبی خبرونه میلمه مو ځوان شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب را سره ستاس یو شعر دی یو بیت دی وای شعر د شعار په کچر ندی بویا آس د هنر شعر د شعار په کچا په کچر ندی بویا آس د هنر دغه نازک ناوکی غواړي لباس د هنر په ادب کې د شعر او شعار بحث لډیر مدور روان دی خو تاسو چې په شعر کې مخصوصي اشاره ورته کړې ده نو غواړم چې په دې لږ خبرې راته وکړي چې زموږ اوریدونکو پوسی چې په شعر کې هنر څنګه وي او شعار څه ته وایي.
دا دا کوم دي د غزل کوم بیت ښه ویل وشته دا مې ډېر لمري او ورځ ښه ویل دا مې په هغه وخت کې لمري سر کې ما شعر لیکل زه دې ښه هغه وخت کې متوجه او متوجه و مې دا د لما شعر شعاري مې او په هغه وخت کې د شعار بازار ډېر ګرم و په مشاعره کې همدغه شعاري شعرونه کده چکچکی که دیده تو چکچکو با بدره دیده که داره حتا تریوش اطوری اکثر آقا شعاری شعران چیوی بسن که مشاعره که زیادی چکچکی حضرت کیزی یه رو که جن شعاری ما دیده دیده که آقا یا چا خمری اغم لدی یا اخش خمری مده که آنه شعار دیده نده چطور شعاری نزدی نو آقا یا آقا شیر مثل صحبه یلان یا اون شیری که آقا که شعار حمی او یغه کی غمر حمی یا غدا بیا څلخ لپاره غشیر په خپل وخت کې پیغام او کولا چې لښتن کې تا ورس له هغه دا غشیر یو څه یو خپل ځنده تاسې د نن چې ځینې د دې چې شواره خبرې دی تقریبا شیر څنګه د ورته یو کته هم کوم شاعری یا دغه چې د سپایي څوګا باندې خلک خوشحالي هم لښتن کې خوشحالي فقط لا پاتې کیږي نه کوم شی هنري شعر نه دی هنر دا په شعر کې د لفظونو انتخاب دا د کلمو انتخاب دا او موضوع انتخاب دا ول تشنو استعاره او تشبیه دا شاعري کوي چې په حالاتو باندې ما هغه شعر پاتې کېدای شي تر ډېره وخته پورې ما خپله کوشش کړی ده تر اوسه مې چې کوم شعار ته ورته شعر تر اوسه مې ولیکلی هم ډېر ملګري لیکي شعاري شعرونه.
او ریحان صاحب د پښتنو ډیر لوی وطن دی که موږ وګورو په دلارو بر وطن کې دا وخت په زرګونو شاعران که وایم مبالغه بنوي او په دې خبره فکر کوم ته به راسره قانع سي چې موږ به ډیر کم داسې شاعران لرو چې هغه د ښو شاعرانو نوم ورکول کېدای سي په دې زرګونو شاعرانو کې. نو په پښتو کې چې دا وخت د نقد یا د کرکتنې دود ډیر عام نه دی نو څه فکر کوي چې آیا دغه نور شاعران چې فکر کوي چې دوی هم واقعي شاعري کوي او یوازې الفاظ د ردیف او قافیو په زندان کې نه بندوي نو دوی به څنګه پوهول کیږي چې دوی یا خو ښه شاعري زده کړي واقعي شاعري زده کړي چې شعر څه ته وایي او هغه شعر ولیکي او یا د شعر له لیکلو لاس واخلي او دا د په نورو څنګه کې کار وکي.
په دې نه خپل ځای وکړم هغه څه خبره چې شاعران نو تر زرګونو مورالیش کې دي چې بیا شاعران دي په دې کې ډیر کم شاعران دي چې هغه دغه په خمار خو دمو او خیر زموږ شاعران څه مره او بر وکم چې ډیر شاعران څه هغه په نړۍ شاعري کې ژوندۍ شاعري کې کار دا ده چې دنیا ته یا د کرکتنې برخه لکه د نثر برخه کې چې کم کار شوی ده او کرکتنه هم د نثر یوه برخه ده په کرکتنه کې خو بیخي کم کار شوی ده او بل دا خبره ده چې زموږ که ځوان شاعران دي او که دا د اوسني دورې مشران شاعران دي دغه نقد چې ډېره زغملایم نه شي که د یو چا په شعر باندې نقد یا کرکتنه وکړه نو هغه داسې وایي چې دا یې زما سره یا کوم څین لري یا کوم بغز لري شای دي سره کتن چې دی چې د دې نه هم یو څه کار کتن یا نه څه دي په نه دې اكو سره کتن چې دا چې موږ بعد نه دې شي شیرو باندې شي کوم باندې شي ورونه دي خو دې په دات کار کتن چې چا چې په شیر باندې په هیږي هغه دا دې چې لیکل مو کې کتابونه ویل چې په دې موضوع باندې شي کوم شعر هنري شعر ده کوم شعار ده کوم کمزوری شعر ده او لوستونکي چې شاعران یې باید په شعرفونه باندې ولولي باید په خپلو شعرونو باندې غور وکړي که شعر لیکل کېږي شعر دې ولیکي که نه یې نثر دې ولیکي د ژوند په نورو چارو کې په بله برخه کې د کار وکړي شعر هم داسې ضروري نه ده چې دی خامخا
یو شای د تلای چې ذات دې ته زه ډېر شاعران ماته دي چې معلوم دي ناخیر صاحب زموږ د پکتیکا یو شاعر ده تقریبا درې مجموعې ته زه خبر یم چې د شعرونو چاپ شوي دي هره مجموعه یې دوه سوه درې سوه صفحې یو یو کتاب دوه نیم سوه درې سوه صفحې یو یو کتاب ده دا یې چاپ کړي دي زر زر کوکه یې چاپ کړي دي او شعرونه یې وګورې په کوم کتاب کې به شاید دوه غزل یا دوه شعرونه هم هغه د هنري شي په طره باندې سره نه راځي نو زه وایم چې شعر نه لیکل کېږي او بیا کتابونه مې به چاپول د کتاب د چاپ لپاره کوم خاص معیار نشته په لر در پښتون وطن کې چې نو هغه څوک چې کتابونه چاپوي هغه یو معیار په نظر کې ونیسي چې دا کتاب باید چاپ شي دا باید چاپ نه شي هر سړی راځي چې کتاب د چاپوي که هر سیستمونه دا ډېر شته ډېر د ډیجیټل د کار څخه کار دی او نقد سره کتنه باید ښه پریمانه او په خلاص ژبه باندې وشي په دوکانه کره کتنه
نو ریحان صاحب راځي او بل غزل یا ترا وره یا به نو ما هم راخستې د کته غزل راوره کنه یې زید راورم نو
ځه
نو ته را وره کله یې سلطا سره تر ما نوی غزلی مال را باندې راخستې
دا نو زه بیا د ته غزل دراورم
څنګه له تاسو نه کوم را باندې شه ځه نو بس دا نوی غزل خو به الله خوند کوي
غزل دی وای چې نظر د کبرجن او قبران شي
اها
نظر د کبرجن او قبران شي لږ د پاتې په هندار د غدن شي
وا وا ډیر ښه ډیر ښه
مانه نو یای د دې ښکلا او عجيبه غوندې بازار وي
اها د دې ښکلا او عجيبه غوندې بازار وي
ښکلا او عجيبه غوندې بازار وي کار دې نه وي خو د کار دې ته بون شي
وا 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 ډیر ښه څومره نوې خبره ته دې ښکلا او عجيبه غوندې بازار وي کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي
د دې ښکلا او عجيبه غوندې بازار وي کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځواني له زوره مخکې حسنه شي
اها
ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماستي په ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماستي
په نازونو کې مړوند شي
ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماستي په نازونو کې مړوند شي او دا په نو شي د پیریانو په شان بوله
اها ډیر ښه
دا پاینخه د پیریانو په شان بویا خدای خبر چې په آسان مې په بند شي
اها
او د غزل جاغور د تشکره مکو حسن
واه واه د غزل جاغور د تشکره مکو حسن
د غزل جاغور د تشکره مکو حسن چې را دک مې د شامن او کمر بند شي
واه
او ریحان تریز د کلور سترګو جنتا اها ریحان کریم دی د کلور او سترګو جنتا فکر نکړم چې قایل به جوړ بم شي
اها ډیر ښه ډیر خوندور غزل ریحان صاحب عموما داسې کله چې ځوان شاعران شاعري پیلوي خپل تجربه به درته وایم کله چې ما شاعري شروع کړه دا چې سړی په اوله ځوانۍ کې د نورو شاعرانو شاعري ولولي خصوصا د مشهور شاعرانو شاعري نو هغه فکر کوي چې بس شاعري به یوازې په همدغو الفاظو کې کیږي چې دا کوم دا شاعر کارولی دی نو اوس هم چې زه ګورم اکثره ډیر دغه شاعران چې هغوی دا فکر نه لري چې په شعر کې باید خپلې خبرې ولري خپل رنگ ولري او د خپلې سیمې تورې او اصطلاحات او نوې ترکیبونه وکاروي نو دا غوی په شعر کې مغه الفاظ لاغو الفاظ دوی کار اخلي چې هغه په شعر کې دوه څوي وي عام وي چې هغه په ټولو پښتو شاعري کې کارول کیږي ستاسو په شاعري کې چې ګورم ډیر د خپلې سیمې د پکتیکا یا دغه شاوخوا سیمو د ژوب پکتیکا او تر غزنی پورې دغه سیمو تورې تا ډیر کارولې دي چې په هغه کې د غزنی تورې سره یادولای شي لکه رما او ځینې داسې ما ځینې تورې راخستې و دلته لکه رما اوش او آس او دغسې خپل سیمه ییز اصطلاحات ډېر پکې راخیستې دي بل دا ده چې هغه د پښتو چې کوم هغه د ولسی ژوند چې کوم شان دي دغه په خپل شعرونو کې زیات کارول دي، نو څه فکر کوي چې زموږ شاعرانو ته څه پکار دي چې په خپل د خپل سیمو په هغه الفاظو کې ښه شاعري کېدلای شي چې په هغه باندې دوی ډیر گرفتمې په خپل ورځني ژوند کې وایي د دوی په لاشور کې ل خپل مور او پلار اوریدلې کنه په هغه شاعري بدوی په هغه الفاظو بدوی ښه شاعري وکي چې هغه دوی په کتابونو کې ولولي.
کوم کلمې چې له کلاسیک دور نه له کلاسیک ادب نه تر دې وخته پورې ځینې کلمې لکه مخدوم مثلا ساعتي شراب او میخانه او میکده او دغه کلمې د درې څلور پېړیو کې وو چې په پښتو شعر کې مروجي دي. په اردو شعر کې به مشاعت په فارسي شعر کې دغه کلمې که د نن شاعر دغه کلمې راوړي نو دغه کلمې دته چې ډېر وخت یې وطنه دا ډېرې دا کلمې تکرار کړې دي، دا کلمې زیات نورې په غوږو باندې ښې نه لګېږي. بیا هم که ته په نوې مغزو په دې کلمو په دې کلمو چې نوې مغزو راوړي یا د دې کلمو ته له نوې زاویې وګورې لکه ځینو شاعرانو دا کار کړی دی شاید هغوی کامیاب هم وي. موږ باید کوشش وکړو موږ په دې روزمره ژوند کې چې له کومو شیانو سره مخامخ کېږي له کومو څیزونو سره په ماشومتوب کې په پلاني کې خپل چاپېریال چې موږ د انتحاء ډېرې کلمې لرو د انتحاء ډېرې اصلاحات لفظونه لرو موږ باید دا شیان را واخلو هغه په غزو باندې شلګېږي او محلي شیان هر څه دي هغه ډېر خوندور دي نو تر دې چې هغه فلیدلې کلمې را واخلو دا دغه کلمې را واخلو که چېرته دغه چې ځینې داسې لغاتونه دي یا ځینې داسې کلمې دي چې دا باید ژوندۍ پاتې شي زموږ آینده مسلونه ته ځکه هغه د دوی له یاده ووځي او که په چېرته دا کلمې ځای شي دا به د مینې نسل لپاره هم شي یو ژوندۍ به هم پاتې وي او ډېر خوندورې به یو پاتې شي دا فلیدلې کلمې داسې کوم نوی شی نه ولیکي هغه زړې کلمې دي بیا د چا په غوږ باندې شنه لګي چې خوندورې نه راځي
صحیح
نوې کلمې باید راواخلي خپله موږ ډېر پښتو بډایه ژبه ده بډایه کلمې لري خوږې کلمې لري شکنجېدلې لفظونه لري باید چې دغه باندې شاعري وکړو زما خپله دا کلمې ډېرې خوښې دي زما په کلمو کې په شاعري کې که زه داسې ووایم چې تر اوسه مې شاید درې ډله د جام او د میخانې او د میکدې کلمې نه دي کارولې په دې دوو شعري کلمو کې شاید د درې واري به مې راغلي دا کلمې پکې
صحیح. ریحان صاحب په دې باندې بیا هم خبرې کو شمالي وزیرستان ته ورځو. شیر رحمان وزیر صاحب په خیر
سلام سنیا خیرته بلنس نو څنګه زر در بیتنه ملما ته سلام ته بیتنه ته دل لیکم نظر یې پیغام
ډیر مننه راځه
وای د بروز او ممانو د ګورو د وطن يم د بروز او ممانو د ګورګورو د وطن يم اوس پر دې خار کې آباد يم د نختر د وطن يم پسندر باندې پاسم پسندر ود کېګم پسندر باندې پاسم پسندر ود کېګم دا چې مست يم او خوږ يم د سندر د وطن يم د دې خار په لوړ پوړي زو ودانیو کې نور تنګ يم د دې خار په لوړ پوړي زو ودانیو کې نور تنګ يم خپل وطن را ته یادي کی دا کمر د وطن يم
ډېر مننه شیر رحمان وزیر صاحب. ریحان صاحب اسیم وزیر صاحب غوښتنه وکړه چې د پر بیتونو باندې نظر ورکړي، نو د د په بیت کې یو تور هم راخلو په دې هم کوږه غیر لوړ پوړیزې ودانۍ په شعر کې راوړي دي، نو ځینې کره کتونکي وایي چې د شعر ملا خو ډېره نازکه ده نو په هغه باندې باید داسې درانه تورې بار نه سي، نو څه وایي چې په دې یوه بیت کې لوړ پوړیزه نو دغه ډېر دروند تورې نه بولئ په شعر باندې؟
وزیر صاحب ته سلامونه. اول خو بیتونه یې ډېر ښایسته وو او په دې کې هغه د بروز او د ممانو کلمې خوندورې وي چینویزه کلمې دي او لوړ پوړیزه ودانۍ د دغه بیت که یو ځل بیا خو زما له یاده ووته که نه هغه موضوع د دغه لوړ پوړیزه ودانۍ سره موضوع کمه راغلې وه که نه ځکه موضوع په هغه کې په بیت یا په شعر کې راغلې نوالته که بیا هغه کلمې یو څه درنی یا په اصطلاح هغه کلمې لژنداره وي نو په هغه کې ځایېدلی شي په غزل کې ځایېدلی شي خو چې له موضوع سره هغه سوله بولي
خو یو څه دې یو څه دې تارتیا نه لري چې دا سی یو څه کا د چا خبره زیږه توري یا غا د زرګر کار سره وسی او غو تو جلسی او غمای دنه جوړسی
نکته بالکل چیز ما یو وخت دغه ځل لیکل هغه تر ردیت دې بارود ور کړای یو وخت دې بارود ور دې یو وخت دې ماینین ور دې په کته هم ما په دې باندې ډیر هغه کو چې دا نو د بارود ور دې په یو وخت کې څه کوم څه کړای دې ځل دا ما ځکه زه دا بار وای چې کوم څه راځي واخره د مرګرو کوم ممکن نه مثبت ولې انا نو دا کلمې کا یو تر اخلي چې د مې شاعران دا کار کړی دا د ماګه کلمې دی هغه معافنا کلمې دی په ځل کې ځای څه کبیر څنګه راغلی دی
ریحان صاحب څنګه چې شعر خپل د الفاظو یو هنر دی نو په لفظونو په تور باندې بیا هم خبرو ته دوام ورکوو ستا په شاعری کې چې هغه تور ما راټول کړی او مخکې مې لمخې نه همسی وو نو هغه دا دی چې رما ډول شپول ځونډای اوښ آس ببرای او کب بریزر او سرسان داسې دې ته ورته نور د کلیوالي ژوند په لسګونو تور دي ستا په شاعری کې نو اوس که زستا شعر لولم ستا په اکثرو شعرونو کې دغه په ټوله غزل په یو په هر بیت کې کنه په غزل کې ضرور یو نه یو ځای په مخ راځي نو د سبک پوهان وایي چې د یو شاعر د سبک هم دغه سي جوړیږي چې دغه په ټوله شاعری کې ځین مخصوص اصطلاحات په بیلابیلو په مختلفو معناو کارول شوی نو آیا اوس موږ دا ویلی شو چې دغه الفاظ د ریحان د شعر سب کم تاکی د شعر طرز هم جوړوي اسلوب هم جوړوي
نو مې خپل ته به چې دا هغه مخابره به لښتین کوته یا هغه شعر چې شعر باندې کوه په دې یو ته د دې یا کوم د شخص کوم هغه مخ هم کړی خپل شعر کو حقلا باندې خبره چې دا له ځینه به د ما سب کې د سب لپاره څومره نا اړین دی چې زما د شعرونو او خلکو ته غوښتل شي چې یو شعر چې ساتل مثلا مثلا د پیر محمد کاروان صاحب خپل یو شعر دی لا دی درویش درانی صاحب دی نو زه نه پوهیږم دا د لوستونکو کو په دې چې هغه یو یو قضاوت نه کوم خپل شعرونه باندې کوشش کوم چې نه دی لږ زنه وي خو هغه لږ زنه وي کوشش مې دی چې دا وکړم نو په نوایم د خپل شعر په خپل
ریحان صاحب سټایل په څلوریزو ونه ژغېدو استاد شیرونو د څلوریزو وټول غهم د غړوندی په نامه چاپ سوی ده زه هم کله کله څلوریزو لیکم په تیرو کلونو کې و شاعر راتول چې څلوریزو خو اوس لپامه یو لویدلې صنف یو لویدلې ژانر دی او ته څنګه څلوریزو لیکې نو دا پښتنه بلتا وکم چې وای چې په اوس وخت کې څلوریزو لیکلو ته توجه کمه ده نو استاد څنګه ورپام سو چې پرا ټولګه دې پکې ولي کړه او چاپ تکړه
ما کله چې ما د ربان شری کول دا شیرونه وراته وښوم چې وکول دا چاکرما مې دې ورسته دې دې کول دې شیرونه وراته له هغه ورسته چې لري دا خیال چې دې چې لري دې رامولې کول شو نو کله چې لري دې ولې چې او کومه موضوع ما په چې لري دې راوړل له ډیره پندور راوړل کېږي دا څنګه مخ ته لري دې ډیر مطالعه کړم نو یو تقدم دې ارواشات پر تفریح ته چې مشهوري دي مخترع غلي مطالعه کړې هغه د نړۍ په لاري چې مشهوري زما ما ته قدم دی خو درا کوای او په خپل شاعرۍ کې شاعر کور دی او په خپل شاعرۍ کې هم د شاعرانو یا د لوستونکو د خوښې هغه ژانر غزل او غزل شام دی خو د ما ته خپل خدا کې غزل چې څومره خوند راکړي د څومره ما ته په څیر چې لري خوند راکړي ولایغه لري سما په نورو کې کار کول کړل او ډېر څنګه دی راکوي ما په نورو کې لیکل یم موضوعات مې چې روان راړل نو څوک څه څه ها ها درسته دي یو څه د کلوري سره برابر شي زه خپل هم کوشش کوم چې زه نورو کې ولې کوم او ډېر ولې کوم او ځان خیران کوم دا ولایغه مې دا غوښتنه ده چې د کلوري په ځانر کې شاعري مو چې چوکات ډېر په ځاو کوم ډېر شاعري راځي چې یو خدای زموږ دغه کلاسیک ژانر دی د شعر په دې باندې دا راځي چې نو هیڅ ځان نه کیږي او د هیڅ ځان
تاسو ته معلومه ده چې ما په ډېر بد کې راځي د تاسو هایکونه
اها
چې ما هغه چې هایکونه کې او یا تطیزونه کې دغه د شنه ده چې خپل چلوري به تر ژوندۍ کې ما خپل خوند راټوي ډېر خوند راټوي او ډېر کم په دې
نو ریحان صاحب که خپل دې درې چلوري زم راو او خوند بو کې نو لما سر خو بنوی نو بس فن بو کی راځه
نو بیا به نو مګروند کول د چې دی اخ ما شم توبا خوږ له وان توبا مور ته دې شتي دې توبا
اها
وخت له توبا سر بدکا مين رنګ د غما شوبا
واه واه ډیر ښه
وای د څرو غرو جنګل شامت د دم بارودو د برکته ګټل نه شو نو به شول د بخت یې وینو وکړه د برکته
اها ډیر ښه
او زموږ له اسمانه دغه د برخه کښت مې دیږي د جنګل ورخه او د ځوان په ګل مو کلمه کیږي چې راو نیږي د وینو پرخه
اها
او سپیره پښتنه په بخت تمامه له جنګ سره دي کړې د ژمنه همه کې ګرد وهم اخیسته یې په فوق خلاص دي بخره په تمامه
اها ډیر ښه ډیر
او نو ویې د ماشيره زما جانانا له جانه ډیر یې سره په ګرانه کبیرا کړی چې د لاس نوم زه به وم وړه د غم چوکان
ډېر خوندور ډېر خوندورې څلوریزې ریحان صاحب ستا یو بیت ته وایي ستا خو روزګار له شاعرۍ سره دی ریحانه نه یې بولي کار خلک شاعري واقعا هم یو زړستړی کار دی او ګران کار دی فکر نه کوئ چې ډېر خلکو یا به دا ووایي چې د شعر په نامه چې څوک یو څه لیکي هغوی دا یو ډېر اسانه روزګار یا ډېر اسانه کار یې ګڼلی دی ش شعر لیکل څومره ګران کار یا د دې بیت په پیروي څومره ګران روزګار یې ګڼي
او کدا کلر شاعر ته کښتنه وکړه او هغه هغه د پروايي چې ما شعر کې زړګي مو کړی دی ورشتام اته د دې مخالفت ته خبرې د خندان شاعر دی ته نه دې به څه اشاره مرکه کړی خپل کار هم نه دی
هغه ایوب صابر صاحب وایي لزړګي چې ویناو ته ته هم باید سي زمانه زما نقصان ته په خیال وکړه
ما نقصان ته په خیال وکړه نه ورشتام ښه شاعر دی ډېر ډېر چاو دې نه وایي دا هغه دې زرو په کډر ورګر کوي
اها صحیح صحیح نو په پای کې ولتاس دا وپښتم چې د شیرونو بل ټول غموم تیار ده چاپته چاپوي کنا
شیرونو خو دې دې ټول د شیرونو راټولښت شیرونو خو زیات خو خیر کوي دې دې ټول د شاعر راټولښت او نه دې دا ورته ډېر څه وخمه چاپته تیار شي
صحیح صحیح نو ریحان صاحب په پای کې ستا یوه بله غزل له ما سره د نو دا به هم په بیړه بیړه اورېدونکو ته واورم او بیا زړه خو مې غوښتل چې ډېرې خبرې وکړو خو خپرونې وخت هم دومره دی بس نو لکه سپم غوندې په ستنه کې آباد دی لکه سپم غوندې پستانه کې آباد دی یو سړی می په څرمنه کې آباد دی د سترګکو فدایان دی په کښګرځي د زړه شار می په چاودنه کې آباد دی دا چې زور په زیر دی پانې د مخ لولم دا کتاب په مخ کتنه کې آباد دی ګریوانونه په پچوي ختلی دا به څوک په شرنه کې آباد دی د لیلی د فراق اوشکې په کښنی دی کیسه پل دی قیصه پل دی پرغنه کې آباد دی د لیلی د فراق اوشکې په کښنی دی قیصه پل دی پرغنه کې آباد دی پرخوم پر مسافر رنه اوشکې د ژوند ګل می په شګلونه کې آباد دی بس ریحان دی لار اثر سپینه خلیتا لکه خال په غونډه زنه کې آباد دی ریحان صاحب لتا سي ډیر مننه چې مشتمو وخت را کړ او خپل خندور شیرونو مراو ورول او پر شاعرونو را سره خبرې وکړه ډیر مننه ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبي خپرونې وخت هم دومره ما بارکوال میخیل او د دې خپرونې پروډوسر نایلې محمد ته اجازه راکړی هر چیرې چې تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ شپه مو نیکمرغه